ورځ لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. په دې ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ یو تازه مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پر تنظیمونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، راغلی دي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې تر غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرائیل په 13 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی سرمفتش پرون له کاره لرې شو. د یو ایس ای آی ډی یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ویلي دي چې پاول مارتین له دندې لرې شوی دی. د چارواکي ویلي چې دا خبر د جمهوري ریاست د پرسونل د دفتر مرستیال ترنټ موریس په یو ایمیل کې ښاغلي مارتین ته ورکړه او هغه ته یې ولیکل چې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش مقام نور نشته. د دې ایمیل یوه کاپي رسنیو ته هم ښودل شوې. د خبر یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د مارتین دفتر د یو ایس ای آی ډی د له منځه وړلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د دې پریکړې د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. پاول مارتین د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش په توګه کار کاوه او د دې مقام ټاکنه د سنا تایید ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د 2 چاودنو غږ یې اورېدلی دی. چارواکو د کیف په 2 ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې تاسو ته د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه وړاندې شي یو راپور لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت تراولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی ای ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونه نیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هره پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې تاسو ته لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې د وطندار د انلاین اکاډمۍ له مشر آسیې احمدي سره زما مرکه واوري. خو لومړی تاندې څنګه
سانگی
د ځوانانو خبرونه
درانو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او بانډو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وایو غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پخه
خود ځوان انجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ته ورسېږي وایي بسم الله که وده یې، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ته ځي وایي ته سه کې لو انجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنیتونکو تجربه ښودلی چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروري چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ګنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې پخوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعته ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کېږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا دي چې همکاران دي، د دې پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله نا کله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشیني وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو ډېر کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول مطلب ځینې ځوانان داسې دي چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سري چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته د دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري په خوا کې، نړیواله ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
پخوا سی و مخ کې البته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیده د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شیز نه د خپل منطقي شیز به هغه ځای پیغلان به مشخص کړي وو د دې ګونې په خا او چایان به یو ډېر به البته د ټالونو به واچو په لرګو باندې په ونو باندې په بل داس شی باندې سی البته به تالیدا ستار به ولاړ دی مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتي رینه وو او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي، او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردوکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه وو په هغه یوه پښه باندې سړي هغه لرګي وغورځوه، دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېری به ډېر و، هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړې به، ځکه د دوی هدف دا و سي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته را وویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زرکې او بل مرغه نوم یې ییر سو، مشهورې ساتېریانې وې سي په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان پښکه پیدا کړه په ګرو کې بینولا، بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه، اعلان به وکړي چې دلته نن ساتیری، بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه، بیا به نو د خلک شا خوا ورته کښېنستله د سیل دپاره، دغه شیان به په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې، سیدار چې اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسته، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه، او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به را ووتلې، کوچنۍ خیمې به ودرولې، بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون. الوکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتیری کوي. د دوی تر منځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه، ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښوله. د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته، سې حقیقت ووایم، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سینه یې که غټ سینه یې، مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاکله هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو، او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو، کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي، فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره، که هر ډول لوبه وي هغه که الک وي که نجلۍ وي، د دواړو تر منځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که وړ وي، که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي، زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده، او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را زه اوس الوکان سړي ولاړ سي، هغه وخت مشخص وي، هر وخت سي زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي، د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر، په دا خاطر سي د دوی لپاره نه د ساتيري زمينه ست، نه هم د وټلو زمينه ست، سي فقط هغه بلغه ته ورسي جوای بسم الله ودی. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده. نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځې وایي ته څه کوې، لوی نجلۍ سي ځې، دا د پېغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي دباندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونه کم سینه نجونې سي اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی مونږ ورته وایو چې اکثره مونږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه کچي غوته چې مونږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه کچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا یې چپکه هغه دالو به وبیل یا دغه کس زیږي پکې.
ښاغلی ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوبو پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا ډنډه کلک ورته وي. ډنډه کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لرګیو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لرګی چې شل سانتي لرګی پې وهي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د ډنډه کلک لوب ورته وایي. دغه لوب هم دودیزی دي، زمونږ په لغمان کې دام ترسره کیږي. انټرنیټي ګیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم ګیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي، په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غوندې میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړ او بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو. یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پرېښودل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول فلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه څومره
بیا ځوانان ته زیان رسېږي او بل ژوبلوي ځکه دوی پلوانی کوي؟
ځوانانو ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي. او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي. نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي، ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کې کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړوي، او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بې خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي، بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلاکي زده، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چالاکي زده، څه رقم چالاکي په پهلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډېر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات درته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا یې څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالی وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري، څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم واوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه په هکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه، مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لوري د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخ کې پهلواني کوله، خپل زور یې ښوده، څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و، د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیاینې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه مونږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما پوهاوی تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نورو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسې پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته